Radio. Radio Azadi. Azadi Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د جمعې ورځې د غیر لمړنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي.
Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive.
په کابل کې پرون په دوو بمی انتحاري بریدونو کې چې داعش مسؤلیت منلی شپېته افغان ملکیان او دیارلس امریکایي پوځیان وژل شوي. د دغه پروګرام ګڼه برخه په همدې موضوع څرخیږي. در هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. او یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. پوره خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلی و د اگست په 1 نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. ازادي رادیو ته غوږیست. کاناډا، پولنډ او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنځمه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون ویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوتاپست کې یوې خبری غونډې ته وویل
A katonák kimenekítettek 540 főt. 540 főt.
دوی زموږ سرتیرو 540 تنه وایستل. 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ وتوانېدو چې د هنګري ټول اتباع خپل هیواد ته راولو. لبلې خوا پولند وایي له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلي وای ماموریت بشپړ کړی. پولند په 440 الوتنو کې د 930 افغانانو په شمول تر 1200 ډیر کسان ایستلي دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو یو سلو څلوېښتو تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنجشنبې په ورځ په ډیلي کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادر په د زوکړې په 420 کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان و چې مخه ونیول شوه. د هند په پلازمینې ډیلي کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اماراتي چارواکي وایي کله چې طالبانو کابل نیولی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو په بخښنې سره د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لورې هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو د ولوکي مرسته کړې ده. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوای شرکت درې مسافری الوتکه ایران ته تللی دي. د ایران د هوایی چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایی ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایی شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمیر الوتکه به د ایران هوایی ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکه د ایران په هوایی ډګرونو کې کېنستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې امریکا سفارت لخپلو اتباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو اتباو ته او د ورته خطر خبرداري ورکړي. د دې خبرداري څو ساعت وروسته پروند د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونۍ پیښه کې وژل شوي د اتلانو په توګه یاد کړل او ویې ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماښام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماښام په چاودنو کې د لږ تر لږه 60 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د اسوشیټډ پریس په وینا 1,340 نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د ده په خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له 1,000 څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اګست 1.5 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي په راتلونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 رئیس د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حمله چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، لپراخ خبرګونو سره مخ شوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړې وو. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوای ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریدونه وو، له پراخ برګون سره مخامخ شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرشوب له اوښته ده. د بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. روټرز خبري اژانس د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د امریکا لشتر لشه څلور پوځیان وشل شوي دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هیواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي و شاهد رويټرز خبري اژانس ته ویلي طالبان ویلي دا بمی بریدونه چې ملکی وګړي په نخه کړي په کلکه غندي. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګر ووځي، ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبري کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یو وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حمله د خلکو په ګڼه ګونه کې وشوه چې په ډیره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووشل شول او ډیرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداري ورکړی شوی وو. دی وویل د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یو کړکیچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشوه او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی ستيفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېر اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. د دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. ټاکل شوی دی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سه شنبې پر ورځ چې د اگست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیباره ورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټلو مسأله مهمه نه ده. مهمه لدی هیواد د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحده ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندیشنو ډکه پښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولای شو. ورسپانه ویل کې د دې هیوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی له سیزې دوام وکړ. ناتو او شریکان په کې شکیل شول او په څونو کې د متحده ایالاتونو له وی پریکړې سره پای ته ورسیده. داسې چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کریسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وټل یو ځانګړی خاصیت ده. له وی دوامدار جګړې بهر کېدل دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. تکل شوی د چراتلونکو نه د اگست 3 ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي. د لویدیز بل ورسپانه وال ستریټ جرنال په دې اړه لیکي راتلونکو نه ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي لښ تر لښ یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شاکوي. مارک فریډریکس چې پروسه شکل افغان ملیشو برم تکړ. ورسپانه لیکي طالبانو په تیرو 2 کې د لویدیز یو شمېر کسان برم تکړی دي، خو داسې باور دی چې شاغل فریډریکس په ورستۍ یوې چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال ستریټ جرنال لیکي د فریډریکس کورنۍ پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشی کړي. ورسپانه بیا د فریډریکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندی تر خپل کوره ورسوه. پر کابل د اگست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنوبي هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلې دي. انډیپندنت ورسپانه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورسپانې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپل وروستۍ ډلې هم له افغانستانه وایستله. بل ورسپانه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړې دوده او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بوریس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست 1 وروسته به هم که د طالبانو موافقه ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
ازادي رادیو ته غواګاست. په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورنې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښتې خو لکونه افغان شسیاونجونی چې فوري بشری مرستو ته اړتیا لري لا یاد وته لیدي. د کمیټې چې مرکز په لندن کې دی د پنځشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشان باید د افغان شسیاونجونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشری مرستې ورورسوي. د نړیوال شورنې کمیټې مرستيالي او د پروګرام رئیس علي نور راکس وویل دوی په هیڅ چي د بهرن پترسکی د شوزون جنو خلاف تشدد سیاسي شي او اوس په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمند دی. د نړیوال ژغورنې کمیټه اندیشته لري چې د شوزو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همدارس به د ماشومون جنو ودونه ډیر شي. د همدارس ویلي حاضر ده د حقوق کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په سلو کې 50 جنې او ښځې دي، خو د نویو بیځایه شویو د شمیر له ډېریدو سره به سش کال پر دې 500,000 نورې هم ډېرې شي. د نړیوالې ژغورنې د کمیټې د مرستیالې په باور د هغو افغان ښځو او نجونو شمیر چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډېر وي چې دوی فکر کوي. له بل خوا د امریکا د خزانه وزارت وای د هیواد د طالبانو له لوري د کابل لنیول کې دوه وروسته هم افغانستان ته بشري مرستې جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایدن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشري مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همداراس ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستي په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي. د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رويټرز خبري آژانس نوم نه یاد کړي زیاته کړي چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبه پورس د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبري وکړي.
کابل به واکمنه ده. طالبانو دا خار د اگست په 15مه ونی وو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې چاره مختیوسی. کدا وضعیت هم داسې روان وي څه به وشي؟ د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي څخه به واورو.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما من بنه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نه و، مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی. نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یو خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه په دې باندې خبرې کولې چې کابل به واکمنه ده، کمداسي دوام وکړي څه به وشي. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګۍ باران په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران وایي انجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلې کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر انجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تېر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي. د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لري نه ده سهار څه کېدونکي دي، او انشاءالله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو، او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زمنګ د پانتون استادان د تشویق سي او د تقدیر سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو په صورت کې کیږي چې موږ راتلونکو ته هیله ولرو.
سلګي په داسې شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلونکو لوړ زده کړو ته خوشبینه نه دي، باوري ده چې هسې نه ځای کیږي. دا وایي د طب لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله مند ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپېریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تاسو لږ باید صبر وکړو تر څو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. د هغې له مخې څخه بیا خوندې او ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله.
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200,000 داوطلبو ګډون کړی و چې 15% بریالي شوي دي.
اوس هم لند خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. په کابل کې پرون په دوو انتحاري بریدونو کې چې د هوایي ډګر مخته وشوي لږ تر لږه 18 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګ 143 افغان ملکیان ټپیان دي او د 15 امریکایي عسکرو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او د افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. اماراتي چارواکي ویل کله چې طالبانو کابل نیولې 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي.